سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اور بند غوښتنه وکړه.
روی برداشتن گام های عملی از جانب از این کشورها در راستای تحقق استقرار آتش بس فوری، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان توافق صورت گرفت.
پلیس و منظور پشتین او د هغه ځینې ملګري نیولې دي. خوستیان وی ولایتی اداره دی پتا و خکاره ده از مکو کورونو ده ویش مخوانی سی
مونگ دا غدری سلویخ نمره چه ده رئیسانو پنام پتی توزی کی گی مونگ دا ده نمونویل سیتا و دیپ سیتلو مونگ نگوالو چه زمونگ ده پخوست که زمونگ ده دولتی و دانایو لپار از مکی و نلرو
ده امریکا و بلاروس ترمینز تازه دیپلماتیک کڑکیچ پیل شوه تر هر سمخ کی خبرونه د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمه څپه کله وې خو زموږ لپاره یو ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفي پایلو د مدیریت په برخه کې له پخوانیو تجربو ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادګي ورته ولرو.
ولسمشر وویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت نشي کولای شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هواری هغه څه دي چې ولسمشر یې ولس ته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څه باندې یو نیم زر پېښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیځ د څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قومندانې وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چارقلای چاردی په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاستر موټرو پرله پسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضرتو کمې میشت دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په څلورمه یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جاني خیلو پرلت ته روان و نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته یې ونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشي کېدو د غوښتنې هشټاګ چلول کیږي. پر روانونه کې د غورځنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوې دي. د نوړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري پر 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې خپل شپږتنو ملګرو سره پولیسو نیولی وو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له تور سپین وګرځاوه. هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخته نه دی راغلی. ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان یوې محکمې هغه مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې وکاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د محکمې د پرونی پریکړې خبر د دې خزي او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. دې جوړې ته وروسته له هغه برات ورکول کېږي چې اروپایي قانون جوړونکو د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. د عیسوي ښځه او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه موضوع ده. خود اروپا پارلمان تیر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان لدی کابل انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغله. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعاګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 15% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د اوبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مسافه بنگلادش.
د افغانستان د فوتبال تیم د دوحه ښار په جاسم بن حمد لوبغالي کې د بنگلاديش په وړاندې لوبې ته ووت. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره یو یو مساوي پای ته ورسیده. له دې لوبې سره زموږ امتیازونه 5 ته ورسیدل، خو په جدول کې لا په دریمه درجه کې پاتې یو.
دا لوبه نړیواله او آسیایي جامونو ته د لارموندنې د لړۍ په دوام تر سره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. هنی فاطمه شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځه په خپل څلور مدري ارخیز ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي. د دغه غونډې په ګډه اعلان کې راغلی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغیزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځشنبه خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسالو خبرې وکړې. دوی په یو غاډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
دری اعلامیه با توجه به خروج نیروهای
په دې اعلامیه کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو له خوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیرلنی اوربند په عملی کولو د سولې د مانالرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر واستو هوکړه وشوه. د غراز له ترهګرۍ پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملی کولو او د امنیت شورا د 2015 د سوا د 13 نمبر پریکړلیک په عملی کولو ټینګار وشو.
تاکید شو
له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ د 13 میاشتې په سر کې پیل شوه او ټاکل شوه د راتلونکو سپتمبر میاشتې تر 13 نیټې بشپړ شي. له دې سره هم حاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوه او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوه. ځینو پاکستانی ورسپانو د هغه هیواد د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشی له خلې لیکلي چې په درې اړخیز ناسته کې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي، انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپل تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نشي کولی. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي بیرته دوهې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی وو او بیا وروسته بند یوړل شوی دي.
شیرزو خبره ده
دا د منظور پختین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پختین کله نن د جانیخیلو پر لته روانو نو په کوهارت کې پولیسو سار وختي د غورزنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پختین په کوم تور نیول شوی دی، او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پختین د پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پختین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خوال رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پختین او د هغه ملګری را خوشی شي. په روانه اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوي دي. له دې وړاندې هم منظور پختین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې له خپلو شپږتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پختین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیرا اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتارۍ وجوهات له مخې ته نه دي راغلي. منظور پختین په خپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او پښتنو باندې زوریاتي پر ضد راپاڅېدلی، او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچت وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ور بشو خوست د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهاورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کېږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه رپورټ کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کېږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین یې غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فرید الله قربان ویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساينس مرکز او ځینې نورې اړوند مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېلا چې دغه مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه دغه نمرې ځان ته توزیع کولې مخه یې ونیسو، پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو وی نومو او پراتلون کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکز رسو کوو ترڅو د غزای پر رسمي ډول هم د نمونوي لسی برخه شي.
د پوهنتون استاد امیر بهیر موایی د خوس مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د دې ځایزمه کې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
مونږ د غدري سلوخت نمبر چې د رئیسانو په نوم پټی توزی کیږي، مونږ دا د نمونوي لسی ته په دې پسې تړو. مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوس کې زمونږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر سریح حکم ده چې هیڅ څوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسواز مکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانه وري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولی صاحب دی واوري، نور ارګانونه دی واوري، که دلته وانه وریدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي، که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي، دا ټول خوست ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازولۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوې چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیک پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلال ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده، خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست دولت شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت ته پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ورسته تر دې نور هم سخته شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوي دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د ورځپاڼې په باور وروستۍ جګړې ګڼمیشته سیمو ته نږدې روانې دي. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د تیر میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د حواله لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخه یې ونیوله. ورځپاڼه لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایشي، لارې خرابې شوي دي، ژورې کندې پکې جوړې شوي دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلي دي. ورځپاڼه لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوې ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورځپاڼه لیکي چې ناوا ولسوالۍ په تیرو دوو لسیزو کې څو ځله طالبانو په څو ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره څو اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تېرې یوې میاشتې کې طالبانو په اتو ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په دریو کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان پشا کړي دي، چې د ورځپاڼې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو، هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړې وې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسیون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د مې په میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې استرالیایي ورځپاڼې سنډي مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده. استرالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرې نشتي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې سږ کال به د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي، استرالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستان وباسي. ورسپانه وړاندې لیکي لویدیس باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي. دا هغو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبوره دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورسپانه بیا لیکي د چیوري له مخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي، خو د ورسپانې په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې شمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارننګ هرالډ بیا لیکي د خطرونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
بیلاروس په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په مینس کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو شمیر کموي. بیلاروسی چارواکو د غراز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. لدې وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه یواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولی وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بیلاروس د بهرنی چارو وزارت پرون د جون په دریمه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی ګلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنکړل. نو موري د غرازو ویل چې دوی د امریکا د نړیواله پرمختیا ادارې یو اس ای ای ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بیلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او پاړیکو کې د جبر په تړاو ښکارا پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگټن کې د بیلاروس تر دې اعلان وروسته خبريالانو ته ویل ل بیلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله د حد ته رسیدلې دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې منسک کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له دریم هیواده مخته بوزي.
Ambassador Fisher will be in a position to continue.
The امریکا سفیر جیری فیشر په داسې موقعیت کې وی چې د بیلاروس د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ ته به دوام ورکوي. دا به له بیلاروس به هر د هغه هیواد له دیموکراسي پلوه مشرانو د رسنیو له متخصصانو زده کوونکو او د مدني ټولنو له نورو غړو سره زموږ د ملاتړ سرګندوالو په خاطر په تماس کې وي.
د بیلاروس لخوا په منسک کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بیلاروس لخوا د ویالوتکه د جبري ښکته کولو په تړاو د بیلاروس په نهو دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د می په درويشتمه بیلاروس د وجیټ په وسیله د الوتکه په منسک کې ناستې ته مجبوره کړه او د مسافرو لمنځه یې یو خبريال رامان پراتاسیویچ له خپل ملګري سره ونیو. پراتاسیویچ شپږ وسکلان دی او د امن اعظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. د دې الوتکه له ښکته کولو وروسته بیلابیلو هیوادونو او د خبريالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن هغه مهال ویل چې د بیلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې لکبل یې دوی د بیلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بیلاروس د بهرنی چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوی بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللې دي. د بیلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه رژیم په جبر د ویالوتکه له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2020 کال د اګست له ټاکنو وروسته بیلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 10,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبريالان هم پکې هدف وګرځیدل چې خبري پوښښ یې ورکاوه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تامه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي ده. چې کومې سیمې جزئیات په دې راپور کې واوري.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په یوولس ولایتونو کې دي بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایوی چې مونږه ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نو وروسته کړه چې دا ساحه نور مطالعات ته ضرورت لري چې مونږه وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوی پاینده کلون کې سرته ورسو. یعنی دا دوله ساحه دا اوس هم د هواد د ساتل شو سیمه په لړۍ کې رسمن شامل شوي اعلان شوي چې دې کې به مونږه نور کارونه کو.
د دایکندي شهرستان د کونړ شمانډوګ د کاپیساري ګیروان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبيعي ځنګلونه د ننګرهار د رینور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیرباد خوندي سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لاړخه خوندي سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غني هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتې دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابېږي. د دغه ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل یې دا ده چې موږ نشو کولی کوم عملي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه غیر دولتي مؤسسات هیڅوک هلته ورتلی نه.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي دا سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربیره د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مشته دا برېښنایي بسکری چې دا دوه درې میاشتې کېږي نو ما مې ورکړې دي در وسه د نجرا تر وتلې او دا بیا بلته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي کدرې ځای کېږي یو ځای کېږي شپږ د سوانې واړې هغه ګړې او تنې چې کدوی او چې نسی دستي در کراوځي او دا ځای چې دا مشکلې دي دا درې میاشتې چې مې لیدلې دي او دلته دا د مېبینو د چې ایدان مې دا مشته واړې دا کمپیوټری د سکرین چې دا برېښنایي د سکرین دا زموږه غواړي کدا غنی ته ماش مشته نه راکې نو زه ورور دا زما خبرې چې دې ته در لوړو چې واخ سره چې ریکې کوي. سلام علیکم.
وختي چې په دې باندې دا نورته ګولای چې غټول وسامینه نو طالبانو نه موږ او شنه راځي چې ټول او کې او دوی نه هله او خیر ترې نه کوم دی او خور په صفات باندې چې هله کوم دا دا ورته ګولای چې ټول سره یې انتنو نه د شپې له طرفه ما باندې موږ ډیر مشکلات لرو زما خپل میکاسي دا قلبي دې چې راځي او دغه هم ډیر سخت سخت عمل قلبي هم لري راتلې خو متاسفانه چې انتنو نه باندې موږ مشکله چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کله خوښته نه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري دې جهاتو انتنو نه مشکل لري نو باندې ته خلک راځم نه کوم استفاده کوي چې جهات یې زمونږ سره کوم خو زه یو په داخله کې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منځ کې او بل مشکله خبره ده چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور تنه ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چهارقلا په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې چاودنه شوې چې څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت ته روانو څو د جاني خيلو په پرلت کې ګډون وکړي، خو د پولیسو لخوا د او ځین نور ملګري لمړی ودرول شول او بیا بندیان شول. د پاکستان یوې محکمې هغه مسیحي جوړې ته برات ورکړ چې وکاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په دریمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې واشنگتن به د هغو واکسینو 15 او 10 سلنه کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي وو متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې له نړۍ سره د کورونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. او د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسېده. دا لوبه د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې وه چې له ځنډ وروسته د افغانستان لومړنۍ سیالي وه. تمه ده بله لوبه د جمعې په ورځ له عمان سره وي او د جون په 14 هم له هند سره مخ کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړی خبرونه ته خراقلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو ل مشرنجلی یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرنجلی کوشته او واده کړي. نګدي ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرنجلی نه خوخبي، او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشرنجلی د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخخ کوي چې ل دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلی نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نوري چې دی او غواړي چې دوی خپل تربيت لاندې ولري.
انجلۍ یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسبه وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د وی متضرری خزي په غک پیلېږي.
هغه قشر دنه زما شره از ما سره وزت نه کوي، هغه بده بده وکړه، هغه سره ناست دی وسط ناست بل هغه سره کوي. ولکه دوه نه وای چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پرځای ماینه پښتنه کسان کم پیژنل. ولکه دوه نه پښتنه بل کې چې وسمړ کې ژوند دی.
دا جمیله وچی اوس مهال چلویخ کلنه ده او دا پینزو اولادو مور ده. دا جمیله پا خبره خوان ورنه فقط دو کاله کشر بو. خود کورنی او خپل خپلوانو لمسونی دیتا و حتاو چی بلا خزا وکری او جمیله لا اولادو سر خوشی کری. پا افغانی طولنه که دیتا ورطا پیخی زیادی ترسترگو کیگی. فرزانه بیا دا خپل نگدی خپلوانو کی سراتا کبی. دا فرزانی پا خبره خپلوانوی زوی تا ترهغه پا عمر که مشرنجلی پا خپل خوخه واده کری و خوال واده لگرو روسته همدان جلی بیرتا پخپل زوی طلاق کړه. نوری خبری به د فرزانی لخلی وورو.
تقریبا دا اتوشت کلن و خو خواندی چلوروشت کلن و این چلور کل تفاوت دوی که شتون درلودو دی تا به دایم تنور کوله چه دی تا سن دیر دی تا اولاد نشی روڑه که اولاد روڑه هم یا اولاد و اولاد براوڑه بیا زده گه زمو گرور به تا سره چه کهی مو گوارو چه خپل ورور تا بل واده و کلو تا پری طلاقه و سر حد دی تا ورسیدو چه خزه دی پلار کرا ولی گلا پخپل ورور بانده د اندروګانو د خواخیا او خپل خپلوانو چتانی ورکولې.
چېړنی او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یو میرمن او ماشومان لري خو وایي کبل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نوري خبرې به د نورانی لخلې واورو.
خزه چې وکړم باید تر دې خولي وي او ځوان وي، نو ځکه د ځوانې جنې سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ورتریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. اتویش کلنه پروانه وای ډیر روی باران لري، خو د واده وړاندیز تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپل اتویش کلنه یم او وکاله کیږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم. دا وکاله په جریان کې ماته مرکی ډیر سوی دي او عموما مرکی چې راته سوی دي هغه د کشران او الکانو له خوا راته سوی دي او هم مجرده وه. تر هر چیز د یو کوچني مور یم. ما کتنه نه پرې دا وړاندیزونه رد کړي دي. یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی. دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټ تیس کړی دی. خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکې دودونه. لنن نګدې اتلس کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول زورونکې عمل د قانون خلاف او توتريخواله وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شو. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکې ادارې رامسته شوې او په دغه برخه کې خپل مبارزه پیل کړې چې په درڅ کې د ښځو حقونه په نسبی توګه خوندې او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې لکبل یو اوس یو شمیر لوستې ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندې شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه بلکې فکری همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډېر زیات خوشاله یم، ځکه تر ډېر زیات خوشاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهیږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم حقوقونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم ښه پاس باندې پویږي.
تاسو د بلال خبري واورید. اوس به د سحر الکوزی خبري هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کسرې کوژده کړی ده. هغه ل خپل دغه پیوند نه ډیره خوشاله ده او د خپل خسرګنې چلن هم ستایي. نوري خبري به ل سحر څخه واورو.
ډیره زیاته خوشاله يم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت را کړی دی او زه دومره خوشبخته يم. زما څخه نامزد تقریبا 2 کال کشر دی، خو زه ډیره زیاته راضی يم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت را
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دیني عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې خزي سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشره وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او با اخلاق
اخلاق او په ټولو انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمی وو. ولې کله چې وکتل چې دی په څنګ کې داسې څوک نه لري لکه مور لکه مشره خور، نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له ده نه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله، دی 25 کلن و او میرمن یې 30 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی، د هغې مثال نشته ده. همدا وجب چې نبی علیه السلام به د تل لپاره یادوله.
د رپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه عامه پوهاوی ورکوو چې نجونې باید د ماشومتوب په دوره کې، یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یوه نارینه او د یوې نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کوم عامه پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
نبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه زما په فکر باندې ک د عمر په نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نړیرا مشرق ځخي او نه ځان نړیرا کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ترجو وغو د خدیجه بیبی سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه تر ډیره مشروه.
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو تقوا، نسب، خایست، اخلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واوریدي. اوس باید د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذ صفیه صدیقی خبرې واورو چې وای د خزي د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زمونو ته وړین جونې واده کی، او دا نه یوازې زمونو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور خزي کوي او حتی سپینګيري چې مسیان لري او هم د علاقمندی لري چې باید وړې خزي ولري د سن په لحاظ باندې. بل مسله دا ده چې دوی علاقان سنه د پینځشتونه تر اته پینځه دې شپوري دوی کوشش کوي ک په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی ډاکټرا او ماستری لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډیر رول لري، ولې په لګ اندازه مایند هم دا رول لري. خود انجونو په خوخولو کې معمولا خزي رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو انجونو سره ودونو تخپل ځمن تیاری پاغي برخه کې دوی خپل ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړین جونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دان جونې بل چیرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړین جونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه جونې مایندې او د کورنۍ خزي نورې چي دي او غواړي چې دوی خپل تربيت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړین جونې تولید د مثل ډیر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد راوړي، او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندی لري چې خپل زمونو ته کشرنجونی واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغو ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فاکت یا یو حقیقت ده
انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړو کوي کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي چې لمړیتوب ورکي هغه بدای چې مثلا یوالک فاکولټه وي یو انجلۍ هم فاکولټه وي کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته وګ ورکي، یعنی نه یوازې دا چې یو ښځه کولی شي خپل کور وساتي هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولی په وړو کې سن کې کچېر انجونې ودیږي مخکې مې ویل چې هغه ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پریږدي او دا د مکتب ته لاړ شي بیا د فاکولټه وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري بیا نارینه دا علاقه مندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغې ته دا شرایط برابري چې ښځه باید درس وایي او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیم نړۍ د خبرونه وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځئ. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لرئ نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړئ.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنوریدونکو سلامونه، کورکلی ته خراغلاست. هله د چروغ او جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنوریدونکو، آیا تاسو هم د کورونا او بعد ریم پړاو لامل یې راولاړ شو یو سنزو او پټوله کې نور ټولنیز سنزو د یو شمیر کورنۍ او پشان پریشان کړي او خدای مکړه به حوصله کړی یاس؟ که هو نو نن په خبرونه کې په هم دې موضوع باس کو. چله پیخي تخته نیوی نو څه باید وکړو چې خپل او د خپل کورنۍ روحیا پیاوړی او خوشحالي خوندي کړو؟ ملتیام وکړی. درمنه دوستانو، مګر تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو په افغانستان کې هم مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د دغه وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوه اونۍ لپاره د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 1400 ولایتونو کې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه شنبه په ورځ خپل چارې وزنډولې. کابل ښاروالۍ لا د وخت د دوه اونۍ په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی وو او ټاکل شوی و چې په دې ترڅ کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا وایروس دریم پړاو او ورسره د بې وزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګل وایي دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورنۍ ژوند هم اغېز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هیواد ته راغلې او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي، او بل دا چې د دې ترڅنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هیوادوالو ژوند ننګوي. واقعیا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روحان نرمه کړي دي. زهم د ټولنې وګړې مندل افغانستان کې وسېګم ول زهم د ما پروه هم بد اغیزه کړی. ګوره که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کی یا یو اداره کې کار کی نو روح هم سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اختانه شو.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي
دا سل پسل کې ډیر بد اثر لري په خاطر دې باندې چې دغه غریبي بیچارهګي مسکینی له یو خاص کده مرز له بل خاص کده وضعیت خراب ده چې درې کال ازوانی او چسکرې کې تیر شو دي مرزو کې تیر شو ټول خلک ډیر سخت سره په تکلیف دي او دا تاثیر ده کړي چې کورو کې جګرخونی پیدا شوی دي ځکه چې سړی دې کور دي ک زنانه دې کور دي خپل اولاد ته تحمل نشي کولای ځکه چې غوی خوشوخي کوي پتنګ شي نو دا ډیر زیات تاثیر لري ډیر بد منفی تاثیر لري په فامیلو باندې چې دا سه فامیلو نه مونږ لرو چې غدرې وخت ډوډۍ نشي کولای چې اماده کی بیکاری جاته ده بیکاری خو بخي او شرسته درې ده چې مخکې به یو سړی بخي بیکار مو یو کار نه یو کار ورته پیدا کړي په کم مزد یا په زیات مزد ته تر اوسه پورې 15 شپږ لاس تفاس کې زیات شوی چې زه په لار باندې روان یم دا د مونږه کوم ورونه چې بیچارهګان چې له بیکارۍ له وجې څخه کچول او راس کې لاس روپۍ د تغرمې پورې نه دی پیدا کړي چې هغه وچ ډوډۍ غرمې ته پیوخلي په خپل ماته درېدلې دي چې یو لاس ګون راکه چې زه ډوډۍ پیخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسیدونکو محمد شان بیا دا شان وضعیت په قابو کولو کې دولت مسول غني او وایي چې خلکو ته د امنیت کار او کړکیچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي روحي فشارونه لاندې دي نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره ترڅو خلک د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي او د نړیوال ټولنې نه غوښتنه وکړي چې ترڅو خلکو ته واکسینونه ورسیږي زمونږ بېوزله خلک دي بېوزله هیواد دی نو په دې اړه باید جدید پاملرنه وشي. حکومت باید نړیواله ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسین نه زیات کړي خلکو ته ماجتونو کې په عامه ځایونو کې توضیح کړي ترڅو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیواله ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
د دې اشکال نه حلیمه هڅوي سابیا وایي چې د داشان حالات زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه ده خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا وبا ده او په ټوله نړۍ کې خوره ده خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
اسما پان مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول د لپاره یا ابتدایي کنټرول د لپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو خبر دی چې ابتدایي حفظ الصحه مراعات کړو تر څو وکړی شو څه نه څه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتی ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي د اقتصادي ستونزو یا بیکاری د لپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره هده لاس او ګریوان دي. دا به هم د کنټرول د لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو یعنی د یو عادي کار نه پایل وکړو. هر یو به د دې تم او توقع باید ونه لرو چې په یو ډیر مجلله دفتر کې د یو ډیر عالي میستر شا باید موږ کار وکړو. خو به دا وي چې د ژوند د بقا لپاره د ژوند د پرمختګ لپاره په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا اسوده ژوند وکړي له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پایل وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري.
ګرانه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو کورونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناڅه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو. د کابل په هنتون د ټولن په هنه د برخه استاد په هنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي چورې دوته ستاسو پام را اړو. مننه کوم استاد چې موږ ته مبارک لمړی پوښتنه مدا سي مطرح کوم استاد چې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې د کورونا دریم پړاو هم خپل او ترسیدلای دی او تر څنګ هم نتی ستونزې هم دي اقتصادي ستونزې او بیکاری هم دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغیز کوي استاد
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اغاز تر رسیدلای دی او د دې خوانو دی خوانو کورونا دا د بل خوانه امنیتی ستونزې او اقتصادي مشکلات نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هیڅ امکانات نه لري او د خلکو مصروفیت هم ډیر محدود ده کورنۍ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډیر ناوړه اثر کوي خصوصا په کورنۍ باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع دي یعنې غټې ستونزې لري روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي نو په دې حساب کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي او دا مشکلات د خلکو لپاره وي نو دا خبره دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي
دویمه پوښتنه استاد ده چې که دغه لړۍ همداسې دوام عمومي خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي تشویش وکړي دا به د کورنیو روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري یعنی عواقب یې څه دي
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي د یوې خونه فقر د بل خونه امنیتي مشکلات د بل خونه د صحي امکانات په افغانستان کې په ډېره کې ټیټه کچه دي نو موږ چه لاسته راوړو بلکې وضعیت نور هم خرابېږي نور هم موږ په تشویش کېږو نور هم مرض زیاتېږي نور هم په موږ لوکي نو بهتره دا ده چې تداوم یا درلې کې وګدیږي په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او تو کورنۍ ته د اطمینان ورکو او د نور ملکونو تجربه تاسو ګورئ مثلا نړۍ د نړۍ مثالونه به ورسره تاسو ګورئ امریکا په هغه پر مختلفو هیواد ده سی وکړ څو میاشتې ګریوان ایتالیا هسپانیا آلمان ټول هیوادونه او حتی د موږ غونډي هیوادونه دا ورته وایي چې کولی ټول د موج تیرک مګر هغه کسان د نموج نه وته لري د بهرن نوټ چې وړ ډیر قوی مورال او ډیر قوی روحي درلودله دې په خاطر مونږ باید ډیر قوی وسو آماده باید دته وسو دته چمتو وسو چې دا موج راغلی ده او د دې لپاره هم ته آمادهګي خصوصا د رواني لحاظ کې د اقتصادي نه لرو امنیتي نه لرو په کې ډیر نهادونه نور زیاده خل دي دغه کار چې وړ دې په دې مورد کې باید ولاغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دته باید آماده وسی او قوی مورال لري ټولنه ټول غړي نه راخزه وړو زور باید یو بل ته اطمینان ورکړي او یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای نه کړه چې مورال ضعیف نشي
نو په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي او خپل یو څه آرام ذهن او خوشاله ذهن او حلاري چاري سړي چاره مجوند ولري
کورنۍ ته محترم افغانانو ته خصوصا د کابل اوسیدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډیر قوي اوسو دا موج راغلی ده موږ ډېر ستونزې لرو امنیتي مشکلات لرو اقتصادي مشکلات لرو ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته شتون لري نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده دې موج سره باید ډېر قوي مقاومت وکړو کبي مورال ولرو کبي روحيه ولرو یعنی د سنې کې چې مثلا موږ د سور خطا شو او لاس په کې یا مثلا د مورال درا سور کو ډېر خطا وسو چې دا موږ به څه وشي موږ به څه وکړو اخر به څه سر نوښت دي موږ نه ډېر محدود امکانات لرو په ډېر رین تندې باید هغه ومنو مثلا بعضی وخت تاسو ګورئ شپه کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي همدا څه وضعیت لري ټول کورنۍ تقریبا به کار کوي یو نفر یا دوه نفر یا یو نفر په کار بوخت یو نور دا یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موږ تیرېدونکي دي موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو خوشاله ژوند ولرو او دې تخفن شو یو بل تلاش ورکو یو په ډېر قوت سره په ډېر یووالي سره یعنی باید خپل مورال یعنی ډېر قوي پوینټ وایم هغه قوي تکه دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپل سر راټول شو کورنۍ سره منسجم کو او یو بل ته وګه ورکو او اوس دا موږ تیرېدونکي دي یعنی باید وخطا نشو
دان دوستانو دا د دې ونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولري کور کلی مو به خطره
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ